السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2018 کال د اگست میاشتې 25 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو سره سره 19 پروګرام جمهوریت لرو. خو اول خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
سرټکی د پاکستان حکومت په رسمي توګه د امریکا لخوا لګیدلی تورونه رد کړی دي. سپینماني وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل د هغه هیواد په حالات پورې تړلې ده. قطر وایي تر شلو میاشتو وروسته به خپل سفیر بیرته تهران ته ولېږي. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت په رسمي توګه د امریکا لخوا لګیدلی تورونه رد کړی دي. پاکستان ویلي د امریکا دا تور بې ځای دی چې پاکستان وسلوالو ته په پناه ورکولو سره په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي. دا خبره د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د ملي امنیت کمیټې تر غونډې وروسته په یو بیان کې سوې ده. په بیان کې پر امریکا ژغ سوی چې خپل پام دې په افغانستان کې د وسلوالو د پټنځایونو له منځه وړلو ته ورواړوي. له غونډې وروسته د پاکستان د خارجه چارو وزیر خواجه آصف خبریالان ته وویل چې دوی به د امریکا د افغانستان د تګلارې تر اعلان وروسته د اسلام آباد د تھڑ لپاره د گوانډي هیوادونو سفرونه کوي.
آنے والے دنوں میں جو اپنے ریجن میں ہمارے ہمسائے
پر رتنوں کی کچھ پو منطقہ کی زمون کم گاونڈی ملگری ہے وادو ندی داغوی سر با ملاقات کبو لمڑے با بیجنگ تزم اوہا سمودا چی لہاغی رستو ماسکو تا لال شرم.
د پاکستان د ملي امنیت کمیټې په غونډه کې د دې هیواد وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی، د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا او نورو لوړپوړو حکومتي او پوځي چارواکو ګډون وکړ. دا لاغه وروسته د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستان د خبرداري ورکړ چې په خپل خاور کې د ګډوډۍ تشدد او ترګري استازي له منځه یونسي نو یا به مرسته ورباندې بند کړي یا به د غیر ناټو اتحاد حیثیت اور ختم کړي. په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو کمانډان جنرال جان نیکولسن وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوې تګلاره په افغانستان کې د قراري رامنځته کولو سره د امریکا ژمنتیا په ډاګه کوي. جنرال جان نیکولسن دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې له خبریالانو سره د خبرو اترو پر مهال وکړې. نوموړي ویلي چې دوی به په افغانستان کې ځکه ناکامه نه سي چې له همدې سره د امریکا خپل ملي امنیت هم تړلی دی. جنرال جان نیکولسن پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې خبرو اترو ته حاضر سي، هغه ځکه چې د ده په وینا د جګړې په ډګر کې نه سي بریالي کېدلای. بلخوا به سپینماني وایي په افغانستان کې د امریکا ځواکونو پاتې کېدل د هغه هیواد په حالاتو پورې تړلې ده. د خبره د سپینماني ویاندي سارا سندرز د پنجشنبې په ماښام په واشنگټن کې خبریالان ته وکړه. نوموړي ویلي چې په افغانستان کې د امریکا د پاتې کېدو وروسته یې هدف د افغان حکومت او طالبان ترمنځ یو داسې جوړجاړي ته رسېدل دي چې د امریکا ګټې او د امریکایانو ژوند خوندي کړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني وار له مخه د خپل هیواد په اړه د امریکا د نوې تګلارې هرکلی کړی دی. بلخانی نیدرلینډ نن اعلان وکړ چې افغانستان ته درې نور فوزي افسران استوي. په دې سره به په افغانستان کې د نیدرلینډ د وړو کې ځواک شمیر له 100 څخه 150 ته لوړ شي. په افغانستان کې میشت د نیدرلینډ سرتیری جنگي ماموریت محارب ماموریت نه لري، خو د افغان ځواکونو په روزنه کې برخه اخلي او د کابل په پوځي اکاډمي کې له افغان افسرانو سره همکاري کوي. د نیوزیلینډ دی. نیوزیلینډ د 2000 لومړي کال را په دې خوا په افغانستان کې سرتیری لري چې زیاتره زمواران یې د بیا رغونې په چارو کې همکاري ده. دا هیواد وایي د راتلونکي 2013 کال تر جون میاشت پورې به په افغانستان کې خپل پوځي شتون ته دوام ورکړي. د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر شهرام ترکی وایي په پېښور کې له ډنګي ناروغۍ اغېزمن سوي 4000 کورونه پاک کړي دي. نوموړي د پنجشنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې خبري غونډې ته وویل چې پر یاده ناروغي د مکمل کابو موندلې هلې ځلې روانې دي. په تیرو دوو اونۍ کې د پېښور روغتونونو ته تر 800 زیات ناروغان وړل شوي دي. د ملګرو ملتونو یونیسف وایي په پاکستان کې د خوارځواکۍ مسله خطرناک حد ته رسیدلې ده. دا خبره د پنجشنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې په دې اړه تر یوې غونډې وروسته د یونیسف د خیبر پښتونخوا مخکښ ډاکټر جمیل مشال ریډیو ته وکړه. هغه وویل په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې 14 میلیونه او په قبایلي سیمو کې 3 میلیونه کسان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي.
په ماشومانو کې د غذایی کمزوري مسله زیاتی کې او کمیږي نه. په ساده ټکو کې هر دویم ماشوم دی وخت کې د غذایی کمزوري ښکار دی. دغه شانتي ډیر زیاتې زنانه چې کمی د اولاد وروړو په عمر کې دي او دا غینه علاوه یې مین دي په غی کې د وینې کمی ډیر زیات دی.
د خیبر پښتونخوا حکومت وايي دوی هم د ملګرو ملتونو سره یو ځای د دې مسلې د هواري لپاره حل ځلی کوي. قطر وایي تر شلو میاشتو وروسته به خپل سفیر بیرته تهران ته ولېشي. قطر خپل سفیر د مظاهره چانو لخوا د سعودي عرب د ماموریت تر لوټل کېدو وروسته د احتجاج په توګه له ایرانه استلی وو. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې سفیر به په تهران کې خپله سفارتي دنده پیل کړي، خو هغوی د دې خاصه نیټه نه ده په ډاګه کړې. د یاد وزارت په بیان کې ویل شوي چې قطر له ایران سره دوه اړخیزه اړیکې ټینګول غواړي. بیان زیاتوي چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی په دې اړه له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره پر ټلیفون خبرې اترې کړې دي. ایران د قطر د دې پریکړې هرکلی کړی دی. او وروستی خبر دا چې د امریکا دفاع وزیر په روس تور لګولی چې په زوره نړیوال سرحدونه ټاکل غواړي، او زیاتوي چې واشنگټن یوکرین ته د دفاعي وسلو ورکولو په جدي توګه بیا کتنه کوي. جیم میتس د امریکا هغه لومړی وزیر دی چې په لسیزو کې په لومړي ځل یوکرین ته تللی. د ویلي چې امریکا د روس له لوري د کرایمیا ورګډولو ګام نه مني. ښاغلی میتس دا خبرې پرون په کیف کې د یوکرین له شوروي اتحاد د خپلواکۍ اخیستو د څلورشتمې کلیزې لمانځلو پر مهال وکړې. د یوکرین له ولسمشر پیترو پوروشنکو سره د ګډې خبرې غونډې پر مهال د امریکا دفاع وزیر وویل چې په دې کې هیڅ شک نشته چې واشنگټن له یوکرین سره ولاړ دی. هم له دې سره خبرونه پای ته ورسېدل. د موسم او کرنسي حال سراج زهیر درکوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ غستل کیږي، او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.45 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو یورو په 1.40 روپۍ او په 1.40 روپۍ د متحده عرب امارات درهم 25.80 روپۍ او په 29 روپۍ د سعودي عرب ریال 25.10 روپۍ او 25.50 روپۍ او یو افغانی په 2.25 روپۍ او په 2.45 روپۍ او 312 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي، او 314 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیت د محکمې په وینا سبا د خالی پورس په پیښور او بنو کې په یو نیمځای کې د باران امکان دی، او په کوئټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 25، بنو کې 15 او 25، او کوئټه کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 14 ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل، او دا کرنسو بیا د موسم حال مله سیرات صحیح راو اوریدل په خبرونه کې بواوره. پاکستان په رسمي ډول د امریکا هغه تورونه رد کړي دي چې ګواکې وسلوالو ته پټنځای نه ورکوي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي په پېښور کې د ډنګي ناروغي د مخنیوي لپاره هلې ځلې روانې دي. ملګری ملتونه وایي په پاکستان کې ماشومان او ښځې د خوراک له کمی سره مخامخ دي.
په ساده ټکو کې هر دویم ماشوم دی وخت کې د غذایي کمزوري ښکار دی. دغه شانتي ډېرې زیاتې زنانه چې کومې دي پاغي کې د وینې کمی ډېر زیات دی.
د پاکستان په سینټ کې د پاک او هند دوستۍ ګروپ یو غونډه شوې. د ډلې یو غړی وایي
کدا د پارلماني ګروپونه یو بل سره ملاو شو او په دې باندې خبرې وکړي، نو شاید هغه به یې آیس دی والا خبرې چې څو لاره راوځي.
په اونیس پروګرام جمهوریت کې د افغانستان ولسی جرګې کار تا کته نه لرو.
ولسی جرګه په افغانستان کې په داسې شرایطو کې د مابین تسول چې افغانانو د ټول سیزو شاته تجربه د دیموکراسي د لاس ورکړې و.
لمشال ریډیو سره پاتې شه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان حکومت په رسمي توګه د امریکا لخوا لګیدلی تورونه رد کړی دی. د خبرګون لاغه روسته خودل شوی دی چې د پنځمې پورز ناوخته په دی اړه د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د ملي سلامتیا کمیټه غونډه وشوه. د غونډې په اعلامیه کې ویل شوي چې پر پاکستان نیوکې کول به په افغانستان کې له قرارۍ سره مرسته ونه کړي. محمد عمران تفصیل لري.
له غونډې وروسته جاری شوې اعلامیه کې ویل شوی چې پاکستان د یو گاونډي هیواد په حیث په افغانستان کې امن او ثبات غواړي. د افغان جګړې له کبله کډوال، نشه یي توکي او وسله راغله او د پاکستان پر ضد په افغانستان کې محفوظه پټځایونه جوړ شو، چرته چې د پاکستان پر ضد وسله والې ډلې بریدونه هم کوي. د قومي سلامتیا کمیټه کې ویل شوی چې نړیوال ورورولې د په شریکه د افغانستان نه د وسله والو پټځایونه ختم کړي، د پولیسو څارن نظام ښه کولو، د افغان کډوالو واپسي او د افغانستان کړکیچ د سیاسي حل لپاره د مرستې وکړي. اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې پاکستان له کلونو راځي د امریکا او افغانستان سره په شریکه په جنگ ځپلي افغانستان کې د امن په خاطر کار کړي. یو اوږد فوجي کمپاین افغانستان ته تباهي ورکړي او په زرګونو ولسی وژلې دي. پاکستان د افغانستان خپلواک او د افغانستان په مشرۍ د امن په خاطر پورته کیدونکي هر ګام ملاتړ کوي. د اعلامیه تر مخه پاکستان د وسلوالو پر ضد بیل توپیره کارواینه کوي او د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان عملیاتو ثابت کړي چې دا ختمېدلی شي. پاکستان تیار دی چې د ترهګرۍ مخنیوي په اړه خپل تجربه شریک کړي. د قومي سلامتیه کمیټې په غونډه کې یو وار بیا ردی خبرې تکرار کړې شوې چې پاکستان به کله هم خپل ځمکه د بل کوم هیواد پر ضد کارولو ته نه پرېږدي او له خپلو ګاونډیانو هم دا تمه لري. د هند په اړه د قومي سلامتیا کمیټې کې ویل شوی چې هند د پاکستان بې ثباتي غواړي. د ګاونډي هیوادونو په دننی معاملو کې ګوتې وي او ترهګري د ریاستي پالیسۍ په توګه کاروي. پاکستان یو ذمہ اټمي ریاست دی او دغه اساسې په محفوظ لاسونه کې دي، کوم چې ټوله نړۍ منلې. د قومي سلامتیا کمیټې په دې غونډه کې د وزیر اعظم تر څنګ خارجه وزیر خواجه آصف، د خزانه وزیر اسحاق ډار، د کورنیو چارو وزیر احسن اقبال، د دفاعي چارو مرکزی وزیر خورم دستگیر، د دریواړه ځواکونو مشرانو، د قومي سلامتیا سلاکار لیفټیننت جنرال ریټایرډ ناصر جنجوا او د استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټیننت جنرال نوید مختار سره سره نور لوړ پوړو چارواکو ګډون وکړو.
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر ویلیام میلام وایي د افغانستان په اړه د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نوې اعلان شوې تګلاره کې نوې څه نشته. دی وایي په افغانستان کې به د هند زیات ښکېلتیا ګټه ونه کړي. نوموړي دا خبره له ډیوا ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې کړې. له واشنگټن نه زموږ همکار افتخار حسین په دې اړه نور حال لري.
پاکستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر ویلیام میلام وایي د صدر ترامپ لخوا افغانستان او سویلي اسیا لپاره اعلان شوی تګلاره کې ورته نوی سنخ کاری پرته د دې چې هند ته پکې زیات فعال رول ورکړی شوی. دی وایي ورته سنوی نخ کاری پرته د دې چې هند ته زیات اهمیت ورکړی شوی او په اولسی کچا په پاکستان غږ شوی چې د ترهګرو بلاتړ بند کړي. د وایس آف امریکا ډیوه سره ځانګړي مرکه کې سفیر ویلیام میلام زیاته کړي هند ته فعال رول ورکول به کومې مثبتې نتیجې مخې ته رانوړي. دی وایي افغانستان کې د پاکستان پالیسۍ په کوم چې امریکا نیوکې کوي پاکستان د هند د یرې له وجې ساتلي. دی وایي دا به غټه غلطي وي چې امریکا هند افغانستان تخکیل کړي، چې له وجې به پاکستان هم هغه پالیسۍ جاری ساتي کوم باندې موږ نیوکې کوو. دی زیاتوي کچرې پاکستان تګلاره بدلول مقصد وي نو باید دغه ملک ته ورکیدونکي مراعاتو طریقه کار بدل کړی شي. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د صدر ترامپ لخوا افغانستان نه ځواکونو اوباسلو کومه نیټه نه ورکولو ته څنګه ګوري، سفیر ویلیام میلان وایي دی وایي افغانستان نه وتلو کومه نیټه ورکولو کله هم حق کې نه دی پاتې شوی. د امریکا لپاره د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی له خولې وایي نیټه ورکولو په صورت کې طالبان وایي امریکایانو سره به ګړی وي خو دوی سره ټول وخت دی. سفیر ویلیام میلام وایي افغانستان کې پرمختګ لپاره باید د افغانستان فوج قوي کړي شي چې د هغې لپاره اضافه تربیه کار لیږل به مناسب وي چې افغان ځواکونه د دې جوګه شي چې د خپل حکومت دفاع وکړي شي. دی وایي افغانانو ته به ډیر څه په خپله کول وي خو امریکا به خپله ژمنه سرته رسوي، په خصوصي توګه فوجي لړکي چې موږ کوم ژمنې کړي دي. سفیر ویلیام میلام وایي افغانستان کې اوږدمهاله امن او ثبات راوستلو لپاره ضروری ده دغلته د حکومت انتظامی چارې د اداري فساد او نااهله خلکو نه پاکې وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د افغانستان او جنوبي ایشیا په اړه د تګلارې اعلانولو وروسته د پاکستان او امریکا ترمنځ سفارتي تاوتریخوالی رامنځته شوی دی. ډونالډ ټرمپ پاکستان ته خبرداری ورکړی چې په دغه هیواد کې ترهګرو ته پناه ځایونه ورکول د زغملو وړ نه دي، خو اسلام آباد په جواب کې ویلي چې د ډونالډ ټرمپ دغو خبرو مایوسه کړې دي. په داسې حال کې چې په پاکستان فشار زیات شوی، د چین یو لوړ پوړي چارواکي د امریکا بهرنیو چارو وزیر ته په ټلیفون ویلي چې باید د پاکستان د سالمیت ناویوشي. پښتنه دا ده چې د چین لوري د اسلام آباد دفاع کول څومره موثره ګام دی. عبدالحی کاکړ معلومات لري.
د سیشن به پرز د افغانستان او جنوبی ایشیا په اړه د خپل انتظامیه د تګلاري اعلانولو پر وخت ډونلډ ترامپ ویلو چې واشنگټن په اربونه ډالره پاکستان تور کړی، خو اسلام آباد هم هغه ترګرو ته پناور کوي چې امریکا ورسره جګړه کوي. د تګلاري اعلانولو وروسته پاکستان خبرګون وشو دا ویل چې باید د ترګریزه جګړې پر مهال د دې هواد هر کلسوي قربانیان ومنل سي او دا چې د ډونلډ ترامپ څرګندونو ناهیله کړی دی. په دې اړه په پاکستان، افغانستان او امریکا کې تاوده بحثونه لا هم روان دي. داسې فکر کېږي چې د ډونلډ ترامپ څرګندونو پاکستان تر فشار لاندې راوستي، خو په عین وخت کې چین د پاکستان دفاع ته راغلی او پر واشنگټن یې غږ کړی چې د اسلام آباد د ځمکني تمامیت درناوی وکړي او د دې هیواد جایزه امنیتي اندېښنې ومني. د چین د پاکستان ملاتړ ته راتلل ځینې کارپوهان د اسلام آباد په ګټه بولي. په دې کې یو هم د پاکستان پخوانی سفارتکار ایاز وزیر دی.
دا تصور خو ډېر لازم دی چې سیاسي لحاظ وګورو نو امریکای او کابل دلی دا باندې چاره چې پاکستان به بالکل یو تنها په دنیا کې پاتې په دا د ټول میدان ته خبره راوځي نو اول اول چین حمله وکړه چې دا موږ دا نه مانو. چین باز پراتون کی ورځ کې نوې نام چې د دې موخې چې باغه پیښه شي د پاکستان ملاتړ ونکړي.
چین په پاکستان کې د شاوخوا شپږ پنځوس ارب ډالرو پنګه اچونه کړې ده. ځینې کارپوهان فکر کوي چې د نورو لاملونو پرته یوه مهمه وجه دا ده چې بیجنګ نه غواړي د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې تر دې حد خراب سي چې سرمایه‌کاري له خطر سره مخامخ سي. خو د پېښور پوهنتون د سیمایزو مطالعاتو مرکز مشر ډاکټر سرفراز وای باید پاکستان د بیجنګ په سفارتي ملاتړ زیاته تکیه ونه کړي.
دا سره زبانی ډیپلوماټیک خبرې دي. امریکای تر د چین دوه لوی تجارت ده او هند سره دایي دوه لوی تجارت ده چې پاکستان تر کم دایي تجارت ده هغه هغه مقابله کې اس باندې نه لري. د پاکستان د پاره به دا چرته هم چې هند سره یا امریکای سره چین تعلقات باندې خرابې پاکستان کې چې کوم پالیسی سازان دي هغه بجای دي چې دا وګړي چې چین د پاره به وي یو څه کم خبرې جایز دي د پاکستان ته انتس کې دي چې درته تراجری نه وي تراجری خراب دي پاکستان نشته چې بلل نه دي چې خپل مفاد د پاره چې دا کسان روانه سي خپل ځمکه بل خلاف استعمالول ته نه پرېږي دي او د نور ملکونو ته د طرف تراوري چې هغه خپل ځمکه پاکستان خلاف استعمال وي تاسو ته نه وي.
بلخوا پاکستان هڅه پیل کړي چې په دې لړ کې د نورو ملګرو هیوادونو نوم لاټړ هم تر لاسه کړی او د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ورلمخه په ریاض کې له سعودي چارواکو سره د نورو خبرو ترڅنګ دا خبر هم بحث کړی دا
مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د صحت وزیر شهرام خان ترکی پرون په پیښور کې د ډنګي ناروغي په اړه په خبري هونډه کې ویلي دي چې د ناروغي د مخنیوي په لړ کې هلې ځلې روانې دي. نوموړي په خبري هونډه کې ویل چې د ډنګي نور ناروغان په هسپتالونو کې داخل کړل شوي دي چې په جدا وارډونو کې دا وخت علاج روان دي. نور تفصیل له پیښور غلام غوث را کوي.
تیر مازیګر د صحت صوبایي وزیر شهرام خان ترکی په پیښور کې د ډنګي ناروغۍ په اړه په خبري غونډه کې ویلي دي چې د ډنګي وایرس نه په سناسه ډول متاثره سلور زره کورونه د دغه وایرس نه صفا کړی دي او په مکمل توګه د ډنګي ناروغۍ باندې قابو موندلو لپاره هلې ځلې روان دي. شهرام خان ترکی وایي چې د ډنګي ناروغۍ د مخنیوي او آگاهۍ لپاره به کور په کور په مسلسله توګه د صحت ټیمونه ګرځي. شهرام خان ترکی په خبري غونډه کې وویل چې په تیرو سلیریشتو ساعتونو کې د ډنګي وسلوېخ نور ناروغان په روغتونونو کې داخل کړي شوي دي او یو ویا کسان د علاج او درملنې وروسته په تیرو دوه درې ورځو کې د روغتونونو نه فارغ کړي شوي دي. یاد دی وی چې په تیرو دوه اونو کې د پیښور په درې واړه هسپتالونو کې تر 800 نه زیات د ډنګي ناروغان داخل کړي شوي وو چې په کې تر دې دمه د ډنګي ناروغۍ له وجې د وو کسانو د مړینې پخلی شوي دي. بلې خوا ته 13 ورځ په پیښور هایکورټ کې د ډنګي د ناروغۍ د مقدمې د اوراونې پر مهال د پیښور هایکورټ یو جج اتیکشا ویلی دی چې حکومت دی د ډنګي ناروغۍ د مخنیوي لپاره سنجیده ګامونه پورته کړي او دې لړ کې دی حکومتونه د سیاست کولو څخه ډډه وکړي. پیښور های کورټ دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې د پنجاب صوبې نه د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي لپاره یو ډله پیښور ته تیره اونۍ راغلی و او دغه ډله اوس هم په پیښور کې د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي لپاره کار کوي. د پښتونخوا صوبایي حکومت په دغه ډله باندې تحفظات لري او وایي دغه ډله د هغوی د اجازت نه بغیر د سیاسي مقاصدو لپاره دلته رالیږلې شوې وه. بلې خوا ته د خیبر پښتونخوا د مخالف ګوند جمعیت علما اسلام پیله خوا تیره ورځ د ډینګي ناروغۍ په اړه یو تحریکي التوا په صوبایي اسمبلۍ سیکرټریټ کې داخل کړی شوی دی چې پکې په دغه ناروغۍ په اسمبلۍ کې د تفصیلي بحث کولو غوښتنه شوې ده او په دغه لیک کې د جمعیت علما اسلام پی د اسمبلۍ غړي مفتي فضل غفور په صوبایي حکومت تور پوري کړی دی چې نه په خپله د ډینګي د ناروغۍ د مخنیوي لپاره سم ګامونه پورته کوي او نه د پنجاب نه راغلي هغه ډله کار ته پرېږدي کومه چې تېره اونۍ د ډینګي د ناروغانو د علاج لپاره له پنجاب صوبې نه راغلي ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې پرون د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې او د صوبایي حکومت تصور لاندې په دستوره کې چارواکو ویلي دي چې په پاکستان کې په ماشومانو او میندو کې د غذایي اجزاو د کمی ستونزه د ایمرجنسي حد نه هم سیوا شوې ده. چارواکي وایي په نړۍ کې ټول دوه اربه خلک د غذایي اجزاو له کمی سره مخامخ دي او په پاکستان کې هر دویم ماشوم د غذایي اجزاو له کمی سره مخ دی. خو د پښتونخوا حکومت چارواکي وایي په دې ستونزه قابو موندلو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. له پېښوره غلام غوسورو.
په پېښور کې د یونیسف او صوبایي حکومت د سورې لاندې په یوه دستوره کې چارواکو وویل چې په نړۍ کې دوه اربه خلک د سناسه ډول غذایي اجزاو د کمی سره مخ دي او په خیبر پښتونخوا کې 14 میلیونه خلک او په قبایلي سیمو کې 3 میلیونه خلک د غذایي اجزاو د کمی سره مخ دي. د یونیسف یو چارواکي ډاکټر جمیل مشال ریډیو ته وویل چې د غذایي اجزاو د کمی مسله په پاکستان کې مخ په زیاتېدو ده.
په ماشومانو کې د غذایي کمزورۍ مسله زیاتیږي او کمیږي نه. په ساده ټکو کې هر دویم ماشوم دی وخت کې د غذایي کمزورۍ ښکار دی. دغه شانتي ډېرې زیاتې زنانه چې کمی د اولاد روړو په عمر کې دي او دا غي نه علاوه یا مین دي پغې کې د وینې ډېر زیات کمی او دا شي د نورو مایکرو نیوټرینټس کمی ډېر زیات دی. نو مسله خو ډېره زیاته ده.
د یونیسف یو بل چارواکی عین خان اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې د غذاییت د کمی مسله په پاکستان کې د بیړني حالاتو د حد نه هم سیوا شوې ده. عین خان اپریدی وایي د غذاییت د کمی د بیړني صورتحال ته په کتو سره صوبایي حکومت د صحت د نړیوالو ادارو په مرسته د 800 میلیون روپو یو پروژه هم پیل کړې ده.
خیبر پختونخوا ګورنمنټ چې کوم دی نو دی حوالې سره الریډي یو نوټیفیکیشن کړی چې یاره دا مال نیوټریشن چې کوم دی دا په دې پروینس کې یو ایمرجنسي هغه دی. اوس یو ښه اقدام چې د پی این ڈی د طرف نه رالو د پلاننګ اینڈ ڈیولپمنٹ دپاره سٹنٹنگ ریڈکشن پروجیکٹ هغه کې 800 میلیون روپے چې کمی دي نو دا داغی ورته دا او د دریو کالو پروجیکٹ ته او هغه باندې اوس داغی چې کوم ډیټیل پلاننګ دی هغه باندې اوس کار روان دی.
بلې خواته د خیبر پښتونخوا د غذایی موادو د کمی پوره کولو د یو بل پروګرام مرستیال ډایریکټر ډاکټر ضیاء الحبیب وایي صوبایي حکومت هم د غذایی اجزاو په کمی باندې د قابو موندلو لپاره خپل هلې ځلې پیل کړې دي.
نو مخکې زمونږ په ووټ سټک کې پروګرام مو سره د پورا مختلف یو ایجنسیز سپورټ او اوس مونږ په خپل انټیګریټډ پروګرام کې دا پروګرام واچو. زمونږ 12 ډیسټریکټ کې کوس پروګرام شروع دي او مونږ د هغه لپاره به 500 نیوټریشن اسیسټنټ له مونږ سره په پی سی 1 کې نونان مې نیوټریشن اسیسټنټ دي دا مونږ لو او د لپاره مونږ د اریو ډیسټریکټ په یو نیوټریشن کوارډینیټر به اخلو. د اریو ډیسټریکټ به یو کشوي اوس نشته اوس به اخلو.
په دې دستوره کې په دې خبره باندې ټینګار وشو چې د غذاییت په مسله د قابو موندلو لپاره د حکومت ټولو ادارو رسنیو او ولسله په ګډه کار پکار دی او په دې اړه په ولس کې په لوی کچه آگاهی خورول غواړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان په سینیټ کې جوړ د پاک او هند دوستۍ ګروپ لخوا په غونډه کې سپارښتنې ورکړل شوې چې پکې ویل شوي د دواړو هیوادونو اړیکې ښه کولو لپاره په پارلماني کچې خبرې اترې وکړل شي. دا غونډه د چهارشنبه په ورځ شوې چې مشر یې سینیټر کریم خواجه وکړه. نور تفصیل له اسلام آباد محمد عمران راکوي.
په سینټ کې د پاک او هند د ملګرتیا ډلې یا پاک هند دوستي ګروپ یو غړي ستاره یاز د پنځمبه په ورځ مشال رډیو ته ویل چې د یو هیواد په پارلمان کې د بیلابلو ملکونو لپاره داسې ګروپونه جوړیږي کوم چې په سفارتي او پارلماني کچ ملاقاتونه کوي. هم دوی کولای شي چې د هیوادونو ترمنځ کوم واړه واړه اختلاف مخې ته راځي هغه له منځه یوسي.
کدا د پارلماني ګروپونه یو بل سره ملاو شي او په دې باندې خبرې وکړي نو شاید هغه وایي چې آیس بریک والا خبرې چې نار راوځي. خبره اخر کې بیا دا وشو انډیا چې کوم دلته کې ایمبسی دا زمونږ چې کوم کنوینر دی هغه به انوایټ کوي هغه به راځي یو جنرل ډیسکشن به ورسره کوو. د هغې نه بس دا هغه ګروپ چې کوم هلته جوړ دی هغه به مونږ پاکستان ته راغواړو. زمونږ دا ګروپ به هلته ځي هندوستان.
ستاره یاد زیاته کړه چې که د خبرو اترو د لړۍ پیل شي نو د دواړو هیوادونو ترمنځ د جګړو خبرونه مخې ته راتلل کمېدلی شي ځکه چې د یو راپور تر مخه دې کال کې د پاکستان او هند ترمنځ پر پوله شپږ سوه جنګونه شوي. په دې غونډه کې ویل شوي چې د سیاسي مشرانو تر څنګ د فوجي استازو د خارجه وزارت په کچه او د دواړو هیوادونو د پارلماني غړو ترمنځ د اړیکو خو کولو لپاره خبرې اترې پکار دي. تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د ځوانانو یو شل کسیزه ډله د امن کانفرنس لپاره هند ته تللې وه چېرته چې د سیاسي خلکو تر څنګ د رسنیو د غړو او زده کوونکو سره ملاقاتونه کړي وو. د دغه ډلې یو غړي نظر سید وایي چې د دواړو هیوادونو ولس له یو بل سره تګ راتګ او ښې اړیکې غواړي خو رسنۍ له کرکې ډک خبرونه خپروي او په خصوصي توګه د هند میډیا د پاکستان پر ضد منفي پروپاګاندا کوي کوم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پورم اړیکو ته زیان رسولی شي.
څومره هم د خلکو سره لیدل کتل شوی دی کاغه په انسټیټیوشن باندې دی کا عام خلکو سره زمام مخامختیا شوی د نو هغه کې مونږ ته ډیر ویلکمینګ یا ډیر زبورته هم چې په خپله طریقه باندې هغه مونږ ته کتلې دي ملاو شوی دی را سره او ډیر ملمسیا هم زموږ کړی دا د ډیر زاته حیران په دې باندې شوم چې کم سوچ کم رویه مونږ دلته کې د خپل میډیا لیدل دا هغه نه لږ ګنا زیاته ما الت کې د غربي یو کته دغه په میډیا کې
د نظر سید په وینا چې په دغه کانفرنس کې د درې دیرش هیوادونو د ځوانانو ډلې راغلي وي خو هندي میډیا غوښتل یوازې له دوی سره خبرې اترې وکړي کوم چې ورستو په یو بل انداز کې پرسانیو کې پرې شوې هم وي. د ذکر دا چې د هند او پاکستان ترمنځ وخت پر وخت په ال او سی یا لائن اف کنټرول باندې ډزې کیږي او پاکستان بیا بیا ادعا کوي چې هند عام ولس په نخښه کوي خو په داسې حال کې د سینیټ د پاک او هند ملګرتیا ډلې یا پاک هند دوستي ګروپ ټینګار کړي چې هر کڑکېچ ته د خبرو اترو لارې هوار کړي شي او د لړکی د یادې ډلې لغړو د هند او پاکستان د اړیکو خو کول لپاره وړاندیزونه هم غوښتي دي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو اوري د خیبر پښتونخوا د سوات په منګوره کې یو ځای سندرغاړي د موسیقي د زده کړې او سکول پرانیست کړي. دی وایي چې مقصد یې د پښتو روایتي موسیقي ته وده ورکول دي او د هنرمندانو لپاره د ناستې ځای جوړول دي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ اورو چې د موسیقي په آواز شروع کیږي.
دغه خوک جبه زلمه سندرغړی اقبال یوسفزی دی چې ډیر په وړوکوالی کې د سندرو زده کړې شروع کړي. دی وایي چې سوات بینګوره کې مې په دغه مقصد د موسیقي سکول جوړ کړی چې د پښتو سندرو او موسیقي سره مینه لرونکو ته هم دغه فن وخایم.
بس دا خو مونږ داسې یو دفتر جوړ کړو، مونږ چې په خپله به پکې هم ناست یو، بلکم زمونږ د میوزیک چې کوم نور ملګري دي هغه به راسره پکې هم ناست وي، او چې کوم ملګري شوق لري د دې پن سره زده کړه کول غواړي نو بالکل دې ته راتلی شي، مونږ به ورته زده کړه کوو به ورته.
هغه زیاتوي چې سوات کې د مودې راسې د موسیقۍ سره مینوال ډېر زیات دي او دی سیمی خلقو که دیر زیاد قابلیت ته خود دوی تا دا پورت تلو مقی نشتا.
از اقبال سنگرانو که از امونگ دا سوات تا غزاله زمونگ دا سوات و دیر دیسی سنگران دی چی کم مشهور دی کرن خان بای شون و آغم دا سوات ته حکومت نا زمونگ دا دا غد ای چی پا دی سوات که مونگ تا دا سولتون را کی چی استودیو گانی هم جوڑی شی دلتا که بلا خبر دا دی خپل انسیٹیوٹی چی کم دا دی سکولون وی دا میوزیک دا هری اوسیس خپل انسیٹیوٹ وی چی دیسی مونگ تا دا میوزیک هم جوڑ کرده شون دیر زیاد پخوی.
اقبال یوسف زید اتوی چې دغه سکول د مقامی هنرمندانو او د موسیقي مینوالو د ناستې ځای هم دی.
یو سړی دی پن تروزی ناغه بخه کاپی لکه د استاد سره بکینی ناسته پاسته بکی شاګردی بکی کم از کم لکه ډیر وخت علی لکه زما بخپله په دې فیلډ کې 13 14 سالو شو.
د موسیقي سکول یو استاد کاشف خان چې د موسیقي تړون کوي او تعلق د مردان سره دی ولې د 1300 کالو راسي سواد کې مشته دی په دا اړه وایي
دله بدل تک لکه بیان راځي و ادب خادی وي دله بخلق راځي دی بر خپل زی خپل لکه مزدوری بکی زاله ولی چې موږ ته خود پړن سنشته د بل سره سنشته.
د موسیقي دغه ناستې ځای کې موجود یو مینوال اعتزاز یا توی چې دوی د هنرمندانو قدر کوي خو دولت ته هم پکار دی چې د داسې خلکو مرستې وکړي.
میډیکل فنډ راوځي یا چې کم نور د دې لپاره د انسټرومنټ د لپاره کم فنډونه کرل پکار دي. چیرې دی په اکثر داسې زموږ داسې هنرمند دلته موجود دي چې هغه سره هنر شته خو د هغوی سره انسټرومنټ نشته.
د موسیقۍ دغه مرکز په اړه اقبال یوسف زی زیاتوي چې دې ځای ته هر قسمه د موسیقۍ مینوال راتلی شي او دوی به مینوالو ته ویډیا زده کړې ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غواګی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې او ریډلې او لیدلې شي. د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده. لند خبرونه ل عبدالحی کاکړاو.
د پاکستان حکومت ویلي د امریکا د تور بیزای دی چې پاکستان وسوالت په پناه ورکول سره په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي. دا خبره د پنځمې پرځ د پاکستان د ملي امنیت کمیټې تر غونډې وروسته په یو بیان کې شوې ده. په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو کمانډان جنرال جان نیکولسن وایي د ولسمشر ټرمپ نوې تګلاره په افغانستان کې د قراري لمنځته راتلو سره د امریکا ژمنتیا په ډاګه کوي. جنرال جان نیکولسن د څرګندونې د پنځمې پرځ په کابل کې له خبریالانو سره د خبرو اترو پر مهال وکړي. سپین مانی وای په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل د هغه هیواد په حالات پورې تړلې ده. دا خبره د سپین مانی وایاندی سارا سینډر د پنځپې په ماشان په واشنگټن کې خبريالانو ته وکړه. نیوزیلند نن اعلان کړی چې افغانستان ته درې نور فوجي افسران نستوي. په دې سره په افغانستان کې د نیوزیلند د وړو کې ځواک شمیر لسو ځخه دیارلسو ته لوړ سي. د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر شهرام ترکی وایي په پېښور کې له ډینګي ناروغۍ اغېزمن شوي څلور زره کورونا سپا کړي دي. نوموړي د پنځبې په ورځ ناوخته په پېښور کې خبرګونډې ته وویل پر یاد ناروغۍ د مکمل کابو موندلو هلې ځلې روانې دي. د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي په پاکستان کې د خوارځواکۍ مسله خطرناک حد ته رسیدلې ده. دا خبره د پنځمې پر ورځ ناوخته په پېښور کې په دې اړه تر یوې غونډې وروسته د یونیسف د خیبر پښتونخوا مخکښ ډاکټر جمیل مشال ریډیو ته وکړه. قطر وایي تر شلو میاشتو وروسته به خپل سفیر بیرته تهران ته ولیږي. قطر خپل سفیر د مظاهرچیانو لخوا د سعودي عرب د ماموریت تر لوټل کېدو وروسته د احتجاج په توګه له ایران څخه ایستلی و. د امریکا دفاع وزیر پروس تور لګولی چې په زور نړیوال سرحدونه ټاکل غواړي او زیاتوي چې واشنگټن یوکرین ته د دفاع وسلو ورکولو پر جدي توګه بیا کتنه کوي. جیمز میتز چې د امریکا هغه لومړی دفاع وزیر دی چې په لسیزو کې په لومړي ځل یوکرین ته تللی ویلي امریکا د روس له لوري د کرایمیا د ورګډولو ګام نه مني.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته واورول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالي راوی اکرم خان ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه کړی ده.
مشرق ورسپانه خپل درې کلی کې چې د ډینګي د مرض خبرېدو او هسپتالونو کې د درملنې او تشخیص سهولتونو په حواله حکومت او د صحت محکمه مونږ بخلو ل تیار نه یو. حکومت مونږ د ولس پر وې نظر واچو. نو یو تن هم د خپل او د بچو تحفظ لپاره هغه ګامونه ناخلي کم چې ول ضروري شوی دی. ادارې په وینا چې نه خو حکومت سره د ماشو مخنیوي او نه ور سره هر تن لدی محفوظ ساتلو ستري کې کار او وسایل موجود دي. ادارې وایي چې د حکومتي ادارو لخوا د ماشو د مخنیوي سپرې غونډې ممکنه اقدامات خو کیږي، خو آیا مونږ خپل سکو کوګورین زموږ جواب په نفي کې دي. ادارې مخکلي کې خبرداوی چې موږ د ځمېوار اولسي وګړي ثبوت ورکړو او خپل ځمېواريان هم تر سره کړو. هله پکار ده چې حکومتي ګامونو سره سره اولس خپل ځمېواريان وچتوي. اج رسپانه خپل ادارې کلی کې د پیښور پر مختیایي ادارې د خصو د تفریح لپاره د اوو پارکونو د مختص کولو انډیا ورکړې ده. خو خصو لپاره پارکونه مختص کولو یا نوې جوړولو نه مخکې پیښور کې موجود پارکونو او نورو د تفریح ځایونو په حالت هم توجه ورکول پکار ده. ادارې وایي پیښور کله د باغونو او ګلونو په حواله مشهور وو. نن د ښار په پخوانی باغونو او پارکونو کې دوړه او ګرد په نظر راځي. ادارې زیاتوي چې د سره سره د لوبو د میدانونو هم بندوبست نشته او ځوانان د تفریح په ځایونو کې لوبي کوي. د لوبو میدانونو او د نورو سهولتونو ورکولو په اړه حکومت لخوا اعلانونه هم کیږي، خو عمل درآمد په مخه ته نه راځي. ادارې اخري کلی کې کاغه باغونه، سکولونه او که هسپتالونه دي، نو تنظیم ولا سمول پکار دي، ولې چې نوې تعمیرات به فندونه او وخت ضایع کول وي. د انګریزي ژبې اکسپرس ټریبیون رسپانه خپل د ریکلی کی چې د پاکستان د بشري حقوقو وفاقي وزارت وایي چې د بشري حقوقو خوندیتوب لپاره ځینې اقدامات وسوچت کړي شوی دي، خو د بشري حقوقو سره تړلې شمیره راټولول ډیر ګران دي. ادارې وایي چې پاکستان خپل د ټولو لوی تجارتي ملګري یورپی یونین پورې رسایي برقراره ساتل غواړي، نو ځکه د بشري حقوقو په حواله مطلوبه ګټې په حقولو کې دلچسپي لري. ادارې د بشري حقوقو د وزارت د یو افسر په حواله وایي چې په وزارت کې په هر سطح پرمختګ پورو دي. د ماشومان د حقوقو د خوندیتوب لپاره لا تر اوسه یو کمیشن جوړیږي. د بشری حقوقو په اړه شمیره چې د ټیکس بغیر یورپ سره تجارت لپاره ضروری ده نو دې لړکی هم پرو کار روان دي. خو اداري وایي چې یورپ سره د کال 2013 په نسبت کال 2014 کې زموږ تجارت زیات شوی و کوم چې موږ د لاسه نشو ورکولی. اداري په وینا د یورپ د پارلمان په کال 2013 کې د ترقی کوونکو ملکونو سره د جی ایس پی یا د ټیکس نه بغیر د تجارت کولو په اړه نظرسانی کوي. نو دا اوس زموږ په مفاد کې ده چې موږ د بشری حقوقو په اړه یو مثبت رخ نړۍ ته وړاندې کړو ولې چې دې سره تجارتي ګټې تړلې دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ګارډین رسپانه په لیکنه کې راغلی د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا پاکستان ته خبرداري ورکول ممکنه ده چې اسلام آباد بیجینګ ته نور هم نږدې کړي. بلخوا د نېشنل انټرست مجلې بیا د ولسمشر ټرمپ په وینا کې د ځینو مثبتو خبرو او ځینو نیمګړتیاو موضوع سیړلې. د دوانو لیکنو مهم ټکي درته منور شاه وړاندې کوي.
د ګارډین ورځپاڼې په یو لیکنه کې راغلي د تیر ګل په ورځ د افغانستان او جنوبی ایشیا په اړه د نوې امریکایي ستراتیژي اعلانولو په وخت د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا پاکستان ته خبرداري ورکول ناسمه ستراتیژي ښکاري. د ورځپاڼې په وینا پاکستان کې وی خواته ځینې وسلوالې ډلې ساتي نو بلې خواته یې د القاعده او طالبانو خلاف د امریکا او اتحادیانو سره مرستې هم کړې دي. دغه خبرداري پاکستان کې د سیول حکومت او پوسټ ترمنز نازک توازن هم له خطر سره مخ کوي. ورځپاڼه لیکي چې د ولسمشر ترامپ وینا په پاکستان کې تر سره شوه د امریکا د کلونو سفارتي مهنت هم ضایع کوي. پاکستان د 1950 کال راهیسې د چین سره نږدې تعلقات لري او په دې ورستیو کې بیجنګ د چین پاکستان اقتصادي راهداري لپاره په دغه هیواد کې سباندې د 55 ارب ډالرو لګولو ژمنه هم کړې ده. د دې ترڅنګ د چین پوز په اول وار په اسلام آباد کې د پاکستان د ملي ورځې په مناسبت دستوره کې پریډ وکړ. نو په دې حالاتو کې د ولسمشر ټرمپ وینا دغه دواړه هیوادونه لا نور یو بل ته نږدې کوي چې په ترس کې به یې د هند او امریکا ګټې له خطر سره مخ کیږي. بلخوا دی نېشنل انټرست مجله لیکي د افغانستان د نوې ستراتیژي په اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ ورسته وینا یو شمیر پوښتنې راپورته کړې دي. د مجلې په وینا له افغانستانه د ټولو ځواکونو د وستلو لژمنې شاته کېدل او دغه هیواد ته د پوځیانو پر ځای د شخصي امنیتي کمپنیو د کارکونکو نه لیږل د دې ستراتیژي ښه خبرې دي. خو هند ته په افغانستان کې د لا نور کردار لوبولو بلنه ورکول په دغه هیواد کې د پاکستان کې دار لا نور زیاتولو پسیر دی ځکه چې پاکستان لا لولاندې په افغانستان کې د هند کردار ته د شک په نظر ګوري. بلدا چې له پاکستان سره د امریکا لخوا د مالی مرستو بندیز به افغانستان ته د پاکستان لاره د امریکایي ځواکونو لپاره رسد هم متاثر کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د اسرائیل او فلسطین ترمنځ سولې ته ژمن او خوشبین دی. دا خبره د ولسمشر ټرمپ لوړ پوړي سلاکار جارډ کوشنر سیمې ته د خپل لومړني رسمي سفر په ترڅ کې د دواړو لورو سره د لیدو پر مهال وکړه. کوشنر د پنجشنبه په ورځ اسرائیل او فلسطین له مشرانو سره ولیدل. د رپورت تفصیل فریبا ظاهر راکوي.
سره له دې چې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د اوږدې جګړې د ختمېدو په لور د کوم پرمختګ نشي نه دی لیدل سوی، خو د امریکا د ولسمشر لوړ پوړي سلاکار سیمې ته په خپل لومړني رسمي سفر کې د دواړو لورو له مشرانو سره د خبرو پر مهال ویلي چې د امریکا متحده ایالات د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې رامنځته کېدو ته ژمن او خوشبین دی. جارډ کوشنر چې د ولسمشر ټرمپ زوم او لوړ پوړی سلاکار دی، د پنځشنبه په ورځ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره ولیدل. فلسطینیان لا اوس هم د اسرائیلو تر څنګ د فلسطیني دولت د جوړېدو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ د ادارې د ملاتړ لپاره د ژمنې ترلاسه کولو هڅه کوي. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې خبرو تیره دوره په 2014 کال کې بریالۍ نه شوه. د اسرائیل صدر اعظم په تل ابیب کې د کوشنر د هرکلی پر مهال وویل موږ داسې مسایل لرو چې خبرې ور باندې وکړو دا چې څنګه په خپل سیمه کې سوله، ثبات او امنیت ټینګولای شو. زه فکر کوم دې ټولو ته موږ لاسرسی لرو. کوشنر چې د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د دغې سیمې د سولې تړون په برخه کې د مرستې دندې ورسپارل شوې ده، د نتنیاهو په ځواب کې وویل
President is very committed to
achieving a solution here
that ولسمشر د یوې داسې حل لارې رسیدو ته ډیر ژمن دی چې وکولای شي د سیمیټولو خلکو ته سوله او خوشحالي راولي. دغه راز د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس له دفتر څخه په ویلامي کې راغلی چې جارید کوشنر پر رامولا کې له ښاغلي عباس سره د لیدو پر مهال ویلي چې ولسمشر ټرمپ د ټولې سیمې هیوادونو ترمنځ د سوله ییزو اړیکو غوښتونکی دی او د فلسطین او اسرائیل د خلکو ښې راتلونکي ته خوشبین او هیله مند دی. رپورټونه وایي چې د منځني ختیځ د سولې د پروسې په ارتباط د ستر بری هیلې کمې دي. جارید کوشنر په منځني ختیځ کې د سولې د هڅو د ملاتړ لپاره له یو پلاوي سره د چهارشنبه پر ورځ سیمې ته رسېدلی دی. د دې پلاوي غړو د مصر، سعودي عربستان، قطر او اردن له چارواکو سره هم خبرې کړې دي. د مصر ولسمشر عبد الفتاح السیسی پرون ورغلي پلاوي ته د امریکا له دې پریکړې چې له قاهرې سره کلنۍ مرستې کمې کړې او د مرستو یوه برخه یې ځنډولې ده شکایت کړی دی.
سپینه مانی وای په افغانستان کې د امریکای ځواکونو پاتې کېدل د هغه هیواد په حالاتو پورې تړلې دي. د سپینه مانی ویاندې د پنجشنبې په ماښام په واشنگټن کې خبري اعلانو ته وویل چې په افغانستان کې د امریکا ته پاتې کېدو وروستي هدف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ یو داسې توافق ته رسیدل دي چې وکولی شي د امریکا ګټې او د امریکایانو ژوند خوندي کړي. بل خو روس په دې باور دی چې په افغانستان کې د امریکا د حضور دوام سونځ نشي هوارولی. د ریپورت تفصیل له فریبا ظاهر اورو.
سپینې ماڼۍ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې امریکایي ځواکونه به له زمانی قید پرته په افغانستان کې پاتې سي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز تیر ماښام په واشنگټن کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو لپاره مهال ویش نه دی ټاکل سوی او تر ډیره د هغه هیواد پر وضعیت تمرکز کیږي. دا وایي کله چې د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه خبرې کیږي تر ډیره د هغه هیواد پر شرایطو تمرکز کیږي. زموږ جنرالان او پوځیان به حالات تشریح کړي. البته چې د دفاع وزیر جنرال جیم ماتیس د ځنګړي محلويش په پام کې نیول پراته کولای سي د جزئیاتو په اړه نظر ورکړي او ووایي چې وضعیت څنګه دی. سارا ساندرز د غرض ویل د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي ورسته هدف د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ روغي جوړی ته رسیدل دي. نو هغه څه چې تاسو ته ویلای سم دا دي چې ورسته هدف د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ یو توافق ته رسیدل دي چې زموږ ګټي او د امریکایانو ژوند خوندي کړي. همدا زموږ د تمرکز ټکی دی. په افغانستان کې له زماني محل ویش پرته د امریکایي سرتیرو حضور ظاهرا د روسیې د ناخوښۍ سبب شوی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پنځشنبه پرس په مسکو کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې دا اقدام به د افغانستان د وضعیت آرامولو سره مرسته ونه کړي.
Наше министерство уже делало комментарий.
Да и زموږ وزارت تر دې وړاندې هم په دې اړه خوشینی شوډلې او ویل دي چې د اعلان سوي ستراتیژي اومده برخه پر دې ټینګار کوي چې روغي جوړې ته د رسیدو لپاره له ځواک څخه کار واخلل سي. موږ باور لرو چې دا یو پټه په ولاړ حالت رامنځته کوي.
Это бесперспективный путь.
په هغه ستراتیژي کې چې د سه شنبه په سهار د امریکا د ولسمشر لخوا د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه اعلان سو پر پاکستان سخت انتقادونه سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویل امریکا پاکستان ته میلیارډونه ډالر مرسته کوي او هغه یوات په خپل خاور کې هغو یاغیانو ته پناه ورکوي چې د امریکا پر ضد جنگیږي. د همدې انتقادونو په تړاو د پاکستان تر ټولو لوړ پوړي سیاسي او پوځي مشرانو د پنځمې پر ورځ لومړنی رسمي خبرګون وشو او دا انتقادونه رد کړه.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. اوریدونکو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې د افغانستان پارلمان کارو په هغه هیواد کې د سیاسي او جمهوري فرهنګ په اړه د پارلمان له غړو سره بحث کوو. د دې لړۍ په لومړۍ برخه کې نن اورئ چې د ولسي جرګې کار او دندې څه دي او آیا دا جرګه په تیرو څه د پاسه 500 کلونو کې په خپل کار کې بریالي شوې که څنګه. ورسره د ستونزو او خنډونو په اړه هم اورئ. جمهوریت خبرونه هر هفته په امیر ساحل جوړوي.
د افغانستان ولسي جرګې مهمه دندې څه دي؟ د هغه هیواد ولسی جرګې په تیرو څه د پاسه 500 کلونو کې څومره کار کړی، په خپل کار کې تر کومه حده بریالی شوی ده او څه ډول ستونزې یا خنډونه یې لرل؟ آیا د قوانینو په جوړولو او منظورولو کې خپل کار سم کړی او که څنګه؟ آیا د دې جرګې غړي د حکومت څارنې له عمله مطمئن دي او که نه؟ د ولسی جرګې او حکومت ترمنځ اړیکې څنګه دي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت.
اوریدونکو، د افغانستان له اساسي قانون سره سم په هغه هیواد کې یو پارلمان جوړ دی چې له تیرو شاوخوا 11 کلونو راهیسې فعال دی. د افغانستان په اساسي قانون کې راغلي چې د پارلمان دوه جرګې دي، یوې ته ولسی جرګه او بلې هغې ته د مشرانو جرګه ویل کیږي. د ولسی جرګې 299 غړي ټول د ولس د رایو یا انتخاباتو له لارې د 50 کلونو مودې لپاره ټاکل کیږي. په ولسی جرګه کې د ښځو لپاره ځانګړي څوکۍ دي، خو ښځې هم د ټاکنو له لارې پر هغو څوکیو منتخبیږي. مشرانو جرګه 102 څوکۍ لري چې پکې یې 8 ولسمشر ټاکي او پاتې نور له ولایتي او ولسوالیو شوراګانو څخه ټاکل کیږي. د مشرانو جرګې غړي تر 4 کلونو خپل کار کوي. د افغانستان اساسي قانون وایي چې د پارلمان غړو مهمې دندې د قوانینو جوړول، تصویبول، بدلول او ردول، د حکومت چارو څارنه او د خپلو سیمو د ولس استازیتوب دی. د جمهوریت خپرونې د دې ځانګړې لړۍ موخه دا ده چې موږ په تیرو څه د پاسه یوه لسیزه کې د افغانستان جمهوري سیاسي فرهنګ، د دې کلتور ودې، د پارلمان دندو او کار او د سیاسي ګوندونو فرهنګ پر موضوع د مفصل بحث له لارې ځینو پوښتنو ته ځواب ولټوو. د دې لړۍ په نننۍ او لومړۍ برخه کې مو د ولسی جرګې کار ته کتنه کړې او پر دې موضوع مو له 4 وکیلانو سره خبرې کړې دي. له پکتیکا څخه د ولسی جرګې غړی نادر خان کټوازی د دې جرګې مهمې دندې را پیژني.
د ولسی جرګې د استازي مهمې دندې نظارت ته د حکومت په چارو باندې د قوانینو تصویبول دي، یا طرحې د قوانینو وړاندې کول دي، د بودیجې تصویب ده او د خپلو معکلینو استازیتوب ده.
د کټوازی خبرو ته په کتو اوس ګورو چې آیا ولسی جرګې خپلې دندې په سمه توګه ترسره کړې دي او کنه. په ولسی جرګه کې د کندهار استازی خالد پښتون وایي د افغانستان ولسی جرګه په داسې وخت کې جوړه شوه چې د اوږدمهاله نارامیو له کبله افغانانو د پارلمان هیڅ تجربه نه لرله.
ولسی جرګه په افغانستان کښې په داسې شرایطو کښې رامابین ته سوله چې افغانانو د څو لسیزو شاته تجربه د ډیموکراسۍ د لاسه ورکړې وه، او دا د نوي نسل یا د دغه موجوده نسل چې په افغانستان کې ژوند کوي هېڅ داسې یو وکیل، هېڅ داسې یو د پخواني شورا شخص موږ سره نه و چې هغوی پخواني تجربه درلودلی. خو باوجود د دې ټولو مسایلو، دغه ناامنیو، د جنګو په مملکت کښې د بېرته جوړېدو، د ټولو اساسي ارګانو د بېرته اعاده کولو چې دا په 2 لسیزې مخته مطلق د منځه تللي او سقوط په حالت کې وه، بیا هم موږ وتوانېدلو د لوی جرګې د تصویب په اساس د نوي قانون اساسي د راتګ سره موږ په افغانستان کښې ډیموکراسي په عمل کې پیاده کړو، او د ولسي جرګې تجربه په داسې یو حالت کښې پر مخ بوزو چې ټول حالات ډېر مبهم وه، حکومت هم بې تجربه و، خلک هم بې تجربه وه.
پښتون ته ورته خبره د ولسی جرګې بله غړې هیلې ارشاد هم کوي او وایي د افغانستان ډیموکراسي نوې ده او په نړۍ کې تل نوې ډیموکراسي زیاته بریالی نوی.
افغانستان ډیموکراسي چې ده یو نوې یا ډېره ځوانه ډیموکراسي ده. په دنیا کې چې هر هېواد ډیموکراسي پلو اول ګامونه ایښي دي، هغه موږ وغواړو ونه غواړو شرایط هغه رقم وي چې ډیموکراسي په اول کې کامیابه نه وي. نو بدون له شکه د افغانستان ډیموکراسي هم د هغو نوې او ځوانه ډیموکراسۍ نه ده چې په اول کې یا په شروع کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ ده، مخامخ به وي او ډېر وخت به ونیسي چې موږ ځان برابر کړو چې واقعا یو ډیموکرات هېواد واوسو.
خالد پښتون وایي د ته ښکاري چې ولسی جرګه تر ډېره بریده په خپل کار کې بریالی وه.
موږ د تیرو 2 دورو 15 دورې او 14 دورې د ولسی جرګې کوم کارکردګۍ چې موږ تیرې کړلې په تیرو 12 کالو کښې تر ډېره ځایه پورې د قوانینو په تصویب او په جوړولو کښې موږ کامیاب وو.
د ننګرهار استازی ډاکتر عصمت الله شینواری هم وایي چې دوی په پارلمان کې ګڼ قوانین جوړ کړي او هر کال پر خپل وخت د بودیجې یا بجټ قانون منظوروي.
را تېرو 2 کلونو کښې ډېر زیات کار شوی دی. ولې نه دی شوی دی تا ته خپله معلومات دی چې د هر کال په هغه ټاکلي وخت باندې د هر کال دپاره بودیجه راغلې، په بودیجه باندې کار شوی، په پای کښې د لوبې تصویب شوې ده. همدارنګه د مختلفو تړونونو یا نورو قوانینو راغلي دي او څه ولې داسې نه ده چې دوی ټول عمر همداسې چپ پاتې شوي دي او کار یې نه دی کړی.
نادر خان کټوازی وایي دا سمه ده چې ولسی جرګه د افغانستان د لسیزو تر ناکرارۍ وروسته جوړه شوې، خو اوس هم پکې ګڼ داسې غړي دي چې د دې کار مخې ته خندېږي.
تاسو په افغانستان کې دغه په مجبور کې پارلمان یا ملي شورا دغه لډیرو جګړو له وحشت وروسته دغه منځ راغلی ده، او هغه څه چې مخکې به د توپکو د زور له لارې کېدلو هغه د اوس د قانون له لارې صورت نیسي، نو دغه طبیعي خبره ده چې ډېرې نیمګړتیاوې به وي پکې. او اوس هم په پارلمان کې په مجبور کې په دغه دواړو دورو کې زورواکي جنګ سالاران د مخدراتو کو سوداګر دغه خلک موجود وو، او هغه خو تاسو ټول پوهیږئ چې په ډیموکراسۍ باندې عقیده نه لري، باور نه لري، او نه غواړي چې دلته د یوه ډیموکراټه ټولنه رامنځته شي. نو هغو خلکو هم په هر وخت کې د ولسي جرګې په کارو کې خنډونه اچولو، او هغه له بده مرغه تر اوسه پورې د افغانستان په دغه ټولنه کې ډېر تاثیر هم لري.
خالد پښتون هم مني چې د ولسي جرګې په کار کې نیمګړتیاوې شته. د په دې لړ کې د ملي مصطلحاتو د قانوني مسودې یا طرحې مثال ورکوي.
چیرې د ورځې خو اوس هم موجود پاتې دی چې هغه د ملي مصطلحاتو قانون دی، د تحصیلات عالی په قانون کې ځای شوی دی چې ټول هغه ملي مصطلحات لکه دانشگاه او پوهنتون یا مثلا دانشکده او پوهنځي او دا مسایل محصل او دا مسایل په دې مسایلو کې دا قوانین د پات سول په چیرې د ورکشې دا ډول په دې د ورکشې ادامه لري. اوس هم په شورا کې شورا په دوه برخو تقسیم شوی دی، وخت چې هر بل دا قانون را مابین تسي شورا د ډېر سخت عکس العمل سره مخامخ شي، ځکه ټول هغه اصطلاحات چې په خواکشي په حکومتوکشي مروج شوي وه، نوی نسل نوی خلک غواړي چې هغه په پښتو فارسي دواړه مروج، لیکن ډېر افغانان وایي چې یا هغه اصطلاحات چې زموږ ملي اصطلاحات دي هغه باید په پخواني شکل پاتې شي، که څه په پښتو کې دي او یا په فارسي کې دي. چپ له دې قانون څخه موږ بل ځای داسې کوم مشکل نه دی لیدلی.
ډاکټر عصمت الله شینوار البته د ولسي جرګې په کار کې زیاتې نیمګړتیاوې نه ویني او له کاره یې راضي ښکاري.
قانون او یاد باز رہے ہو یاد تڑنوں کو رابطہ بانی دی او باز سات معلومات چولے سی جرگا پیو رس کے سالار لری تو بلو رس کمیسن لری کمیسن کی چمنگیو اکثر دو حکمت دو کلون یا دو حکمت دو نارالسیانا شکایتوں نے دیر حضی پاگی بانی باز کی گی او پولیسی جرگی کی تا تخلا معلومات دیتے اکتیازی وقت کی بیان بدانا امنیتی حالات باندے ہر چوک دخپل ولیت آگا مشکل ارتا بیانی او والی چې دې طریقه باندې حکومت وګونو ته د حکومت لړکو چارواکو ته د خپل आवाज ورسوي.
خالد پښتون وايي د نظارت یا حکومتي کارونو څارنې په برخه کې هم د ولسی جرګې په کار کې ځنې نیمګړتیاوې شته.
د نظارت په برخه موږ ولسی جرګې تر ډېر ځای پورې تقریبا هغه نظارت چې لازم دی کړی دی، خو بیا هم د عدم تجربې په خاطر چې موږ په بلمی ساته یا د خپل دیموکراسي اوږد مهاله تجربه نه لرو بعضي نظارتو کې موږ اوس هم پاتې راغلي یو.
د پکتیکا ولس استازي نادر خان کټوازی زیاتوي د افغانستان په ولسی جرګه کې هر وکیل خپل نظر لري او خپل شخصي فکر لري، یعنی یو ګوندی فکر پکې نشته.
زه په خپل باندې نه یم راضي، مګر دا چې نوې پارلمان د تر اوسه پورې موږ دلته سیاسي ګوندونه دومره قوي ګوندونه نشته چې په ولسی جرګه کې موږ دوه یا درې ګوند درلود. دا دلته په انفرادي ډول باندې هر څوک خپل نظر وړاندې کوي او د شخص نظر هر وخت تغیر کوي. بیا مشکلات دلته موجود دي، اقتصادي ټولنیز ټول ستونزې موجودې دي. نو لږه سره مقصد په رضایت سره اوس نه یم راځي، مګر بیا هم نا امید نه یم ځکه چې پارلمان نه وای دی. ان شاء الله شپایسته دورو کې به دغه تغیر وکړي. سم وایي
د کوچیانو استاذ هیلې ارشاد وای په ولسی جرګه کې اکثر ګروپونه جوړیږي چې یا خو د ډلې مشر ګټو ته کار کوي او یا هم شخصي ګټو ته ګوري، یعنی د ټول ولس ګټو ته پام نه کوي.
په ولسی جرګې کې سیاسي ګروپونه یا پارلماني ګروپونه ډېر جوړیږي او په پارلماني ګروپو کې شل نفر یا دولس نفر سره یو ځای دي. په راست کې چار څوکي معلومدار هغه څوک په راست کې چې هغه نفر پیسې لري او قدرت لري، بیا دغه شل نفر وکیلان چې دي سره دي دغه تقریبا په شکل د یو مجتمع یا یو ګروپ سره یو ځای کېږي، خو اکثرا د دوی هم څه فیصلې یو شی وګوتي د شلو نفر نظر یو شی وګوتي، مګر عموما د خپلو ګټو لپاره یا د ګروپ د ګټو لپاره یا د ګروپ د رئیس د ګټو لپاره کار کوي.
د کندهار استازی خالد پښتون زیاتوي په ولسي جرګه کې د ډېرو ستونزو یو مهم لامل په اساسي قانون کې د دې جرګې د غړو ټاکنې شرایط دي چې ورته سم پام نه وشوي، نو ځکه ځنې بې تجربه کسان هم د دې غړي شول.
په خپل ولسی جرګه کې د وکیلانو انتخابول دي، ځکه هغه قانون چې د یو وکیل د پاره باید لازم شرایط ولري چې هغه تر څو تحصیلات دي، کاري تجربه ده، سن و سال دی هغه شان په قانون اساسي کې د دې لپاره نو پیش بینی سوی په تاسف سره د 2002 کال لوی جرګه می مطلب د هغه سبب دی چې یو تعداد وکیلان د نه تجربه په اساس او د کامل علم په اساس چې به دلته پوسی چې موږ په ولسی جرګه کې څونه په نظارت کې پراخ لاس لرو په هغه کې شدي شاته راغلي دي. لیکن بیا هم که سړی په مجموع کې ورته وګوري د هغو وکیلانو په کومک چې هلته موږ یو ګټه فیصدي تحصیل کرده تعلیم یافته وکیلان درو با تجربه وکیلان درو با مطالعه وکیلان درو دوغو په تجربه سره بیا هم در ډیر ځای پر توانی دلیو چې د نظارت پروسس یا پروسه موږ په کامیابی سره مخ ته بوز.
له حکومت سره د اړیکو او د حکومت کار څارنې په برخه کې هیلی ارشاد وای د ملي یووالي حکومت ټولې ادارې او څوکۍ سره ویشلې دي چې دا د هیواد لپاره ښه خبره نه ده.
غټه ګیله چې د فعلي حکومت ته زه لرم شخصا چې د ډاکټر صاحب شغانی په کین کې همومه دغه ملي وحدت حکومت سره مسته راغی دا د خلکو په زړه باندې او په خلکو په احساساتو باندې چړې راکش کړې. حکومت فعلا په ظاهر کې دوه تقسیمه شوی مګر په باطن کې که موږ ورته وګورو دغه او نفر بزرگان چې په ار کې دي درې یوې خواته او درې بلې خوا یو هم مسعود صاحب ده دی هر خپل کاندیدان لري خپل خلق لري یا حتی څوک نه ګوري د هله دایمه اوس وخت د دموکراسۍ هله دایمه پښتون د دموکراسۍ هله دایمه د دموکراسۍ دغه سیستم باندې د دې روان دي دوی مملکت ټوټه ټوټه کول په لور غوي.
له هله ارشاد می پښتنه وکړه چې په دې صورت کې خو لسی جرګه حق لري چې حکومت او کاری وڅاري پښتنه وکړي دوی والی په پارلمان کې پر دې باس نه کوي. نو موړې په جواب کې زیاتوي
موږ دا خبره راغو سکو د څنګه د موږ خاموش نه شي په همدغه لاندې ورځ کې د حکومت لخوا یو تقنینی فرمان صادر شو چې د رئیس جمهور لخوا تقنینی فرمان صادر شو او په دې کې غواړي چې یو رقم لار جوړ کړي کمشنرانو ته د انتخاباتي کمیسیون او د رئیس کمیسیون معاون د کمیسیون دغه خلک تور لري چې حتی دغه یګانه ارګان چې تقسیم شوی نه ده د دوی په منځ کې دغه هم تقسیم کې بیا به د دغو نفرو کاندیدان په دغو ارګان کې نور خو ټول افغانستان تقسیم چې د ولسوالیو پورې تر مدیریتو پورې دا ټول اووه اته مشران دي سره خلک ته نه یو مقرره یي دې کې زمونږ ځوانان تم ډېر بد اغېزه کوي. زه خپله ورته ډېره متاسفه یم ځکه چې هغه ځوان به داسې وایي چې زه نو څه فایده څه سبق وایم خو زه دغه د مشرانو نه که یو رهبر ځان سره ولرم یو چېرته مقررېږم. خو په هر صورت موږ دغه خپل پورته کړی چې دا تقنینی فرمان په دې شکل چې که دوی غواړي صرف اشخاصو ته تغییر راوړي او شفافیت په انتخاباتو پروسې کې رانولي په هېڅ صورت نه منو او که وي منو په دغه رقم یې منو چې د موږ هیلې په کې هغه قانون کې هغه فرمان کې چې حکومت څه تعدیل نه راوړو هغه بعضې موږ رد کړي دي او د وطن په ګټه او د وطن د منافع په ګټه باندې موږ دا فیصله کړې. مګر دا خبره هم چې د ولسي جرګه صرف حق د انتخاب لري اجرایي صلاحیت نه لري. موږ کوم فشار نه شو راوستی فشار مثلا شخصا زه خپل ځان مثال که تاسو وایئ زه د ډاکټر صاحب غني په ټیم کې وم او ډېره فعاله ټیم کې وم او سیاسي کمیټې کې وم یعنی رهبریت کې وم. خو کله چې ملي وحدت حکومت منځته راغی موږ انتقاد وکړو چې موږ دغه سهامي شرکت نه غواړو هغوی را سره ونه منله خپل کار وکړه یګانه کار چې ما لاس راته زه نور د ډاکټر صاحب غني په ټیم کې نه یم.
خو د ننګرهار استازی ډاکټر عصمت الله شینواری وایي ولسی جرګې هم له تېر حکومت سره او هم له اوسني هغه سره ښه کاري اړیکې لرلې دي. د زیاتوي همداراز دا جرګه د ولس سم استازیتوب هم کوي. د په شینوارو کې د ناامنیو مثال ورکوي
زموږ ولس ته معلومات شته دی ځکه د ولس مشرانو علما به را سره او ځوانان یې را سره چې کوم مشکل یې پیدا شوی دی موږ ولایت مسؤلین له نیولې تر دلته په وزارتونو باندې تر رئیس جمهور پورې دا ټول هغې کې موږ سره مشران وو موږ هلته طرحې لرلې موږ لیکلي بڼه باندې مسؤلینو له دغه د شینوارو یا د ننګرهار مشکلات ورکړي دي هغې کې انشاءالله چې زه مشکل نه لرم. یو اندازه مشکلات شته دی که نه هغه رقم باندې لکه څنګه چې سل فیصده کې باید شوي وي هغه کېدی شي چې نه شي وي یو نام نه ده ډېرې ځینو ته موږ رسیدګي کېدی شي چې نه شي وي بعضې مسایلو ته بعضې نور ولسی عادي پروګرامونو ته د امنیت له لحاظه. خو بیا هم چې وړوکې موضوع پیدا شوې ده موږ یا علني او یا د خپل طریق هغه د مسؤلینو ته رسولي دی انشاءالله چې دا ماته شوي دي چې په دې کې موږ چې کله په شینوارو کې دغه مشکل جوړ شو موږ سره د شینوارو معلومات د شینوارو مشرانو سره وو دلته په کابل کې تر رئیس جمهور پورې موږ خپل غږ رسولی موږ خپل طرحه لیکلې موږ ورته خپل مشکل لیکلی
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې تاسې د افغانستان د ولسی جرګې ځنو غړو خبرې واورېدې چې د دې جرګې د مهمو دندو او په دندو کې د نیمګړتیاو خنډونو او بریاو پر موضوع معلومات راکړل. په ولسی جرګه کې ځنې وکیلان دریځ لري چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو نشټوالی او د سیاسي فرهنګ نه دودېدل د هغه هیواد ډیموکراسي اغیزمنوي. د دې لړۍ پر راتلونکو برخو کې به پر همدې موضوع مفصل بحث وکړو. اوس جمهوریت خبرونه پای ته رسی. په مخه مو ښه.
جمهوریت
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بسدغه مړی مراده وسمال ته دومره پراتري
ولې ظلم چې ولې دا کوي
هر طرح کر بدرنګ څه کړه چې دا غمن لژوند د سرنسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیگانه ځمنو ته بوتو ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو ووري